اوریدونکو د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسرا لمومن سلامونه منې وخت په پښتونخوا کې د ورځې یو بجه شوی په دې غړي کې به اوري چې د پیښور په بډا بیره کې ځانمرګي بریده یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده دا به هم اوري چې د افغانستان په کندهار کې یو بهرني سرتیری روس ته لهغې نیول شوی چې پر افغان لوسي وګړو یې ډزې کړې دي او هغې ته یې مرګ جوړه اړولې ده په باړه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتو کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده د دې تر څنګ نور هم یو شمیر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې د باختر ستوري پروګرام به هم اوري خو لومړی بوریوال ککړ ته ورځو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهمو خبرونو سر ټکه له پېښور سره نږدې د بډبيري د مماخيلو په سیمه کې د یوې جنازې ترلمانځه وروسته 14 سوي چې تر دې د مديار لستنه پکې وژل سوی دی د افغانستان په کندهار کې یو امریکایي سرتیری تر هغه وروسته نیول سوی دی چې پر افغان ولسی وګړو یې ډزې کړې او هغه ته مرګ جوړ لاړولې ده او په خبر ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نشټو پترس کې د پاکستان د یو د فوج د یو لیفټننټ په ګډون څلور امنیتي عسكر وژل سوی دي اوس بشپړ خبرونه له پېښور سره نږدې د بډبيري د مماخيلو په سیمه کې د وی جنازې ترلمانځه وروسته 14 سوي چې تر دې د مديار لستن پکې وژل سوي دي د مشال ریډیو خبريال د لیډي ریډینګ روختون د مشر له خولي وای چې په دې پېښه کې یو دیرش اتانه ټپيان دي چې د 15 ټپيانو روغتي حالت د اندېښنې وړ دي په دې پېښه کې ټپيسو کسانو د مشال ریډیو خبريال ته ویلي چې د یو ځانمرګي بریدو خو په حکومتي کچه لا هم په دې اړه څه نه دی ویل سوي په دغه سیمه کې تر دې وړاندې هم یو شمیر داسې بردونه سوي دي چې په لوی شمیر ولسی وګړو ته پکې مرګ جوړ لاوشته د افغانستان په کندهار کې یو امریکایي سرتیری تر هغه وروسته نیول سوي دي چې پر افغان ولسی وګړو یې ډزې کړې او هغه ته مرګ جوړ لاړولې ده دا سرتیری د یک شنبه په ورځ نیول سوی چې د هیواد په جنوب کې لخپلې اډې راوتلی او پر خلکو یې ډزې کړې دي د نیټو لخوا په خبرو سوی بیان کې ویل سوی دي چې دا امریکایي سرتیری له هغې پیښې سره په تړاو کې نیول سوی چې پکې افغان وګړو ته مرګ جوړ لاوښتې ده تر دې زیات نیټو هیڅ هم نه دی ویلي خو د کندهار والی توریالی ویسا ویلي لومړني رپورټونه ښیي چې په دې پیښه کې تر 14 پورې کسان وژل سوی دي ځینې نور چارواکي بیا وایي چې په پېښه کې درې کسان وژل سوي دي د مشال ریډیو خبريال ته هم چارواکو د وژل سوو بیلابیلو شمیره ښودلې ده تر اوسه یې پخلی نه کیږي د مشال ریډیو خبريال جاتوي چې پېښه د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې رامنځته سوې ده د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ د خیبر ایجنسی د باړې په عالم ګدر سیمه کې د عملیاتو پر مهال د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نشټو پترس کې د پاکستاني پوځ د یو لیفټننټ په ګډون څلور امنیتي عسكر وژل سوی او اووه نور ټپيان دي پوځي چارواکي دا کړی دا چې په دې نشټو کې شاوخوا 9 وسلوال وژل دي خو آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی یو ځای خبريال د دې جګړې پترس کې ولسی وګړو ته د رسیدلی زیان په اړه مشال ریډیو ته وویل
په کورونو باندې ماټر ګولې را غورځېدلی دي او په دې کې څلور کسان په شلوبر کې مړه شول او درې کسان جو بل شوي دي همدغه شان د کوم اکاخیل کلنګا او اکاخیلو میرګې چې کومې ماټر ګولې را پریوتې په دې کې زنانه او ماشومان بوډاګان دا اولګېدل او په دې کې څلور کسان مړه شول او شپږ کسان جو بل شول
د خبر ایجنسی د باړې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد لتیرو دلو کورن رایسي روان عملیات لا هم دوام لري د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ویند ایمیل فیزی ویلی دی چې د امریکا لخوا د ګونتنامو په زندان کې ساتل سوی د طالب یاغینو 15 وړپوړي غړي قطر ته د انتقال پر وړاندې سلا سوی دی ایمیل فیزی ویلی د وسلوال طالبانو د مشرانو په روانه اونۍ کې د افغان پلاوی د دورې پر مهال د انتقال دی وړاندې ست مثبت جواب ویلی دی له ګونتنامو څخه د 15 طالب مشرانو قطر ته وړل د امریکا په ملاتړ د هغه څو برخه ده چې طالبان خبرو اترو تکشې نه وي بل پلو د سپینې ماڼۍ ویاندی کیتلن هیډن ویلي چې امریکا تر اوسه پر دې نه د سلاسوي چې د طالبانو کوم چارواکی د ګوانتانامو له زندانه انتقال کړي. تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول ویاند جانان موسازی وویل چې نوموړی به ډیر ژر له طالبانو سره د روغ جوړې په اړه د قطر له چارواکو سره د جګېدو لپاره دې هیواد ته سفر وکړي. هغه زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر به په قطر کې له چارواکو سره هلته د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستل کېدو په اړه هم خبرې وکړي. طالبانو د جنوري په میاشت کې اعلان وکړ چې په قطر کې د یو دفتر د پرانیستلو نیت لري. د بلوچستان صوبې خلګ وایي چې د ووټرانو په لیستونو کې بیخي زیاتې تېروتنې دي او د خلکو نومونه د هغوی د اوسېدو د سیمو پر ځای په نورو سیمو کې درج کړل شوي دي. پښتونخوا ملي او عوامي ګوند پر حکومتي او انتخاباتي چارواکو تور لګولی چې دا کار یې قصدن کړی دی. د دې ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
یو شورن عمل شوی دی د الیکشن کمیشن او د نادرا د ځینو افسرانو لخوا د کوټې ځه په زرګونو ووټونه لار رایې ځه د لورلایي بوري ځه له کلاسیفلاس ځه له پشینې ځه دا ټول وړې بشف کړی دی دوکۍ ته په لورلایي کې بیا یو وزیر دی د هغه بیا دوه درې نن کونسل دی د لورلایي نور ووټونه بیا هلته راوړي دي. په چمن کې یو وزیر دی د هغه څه کم یو نن کونسل دی هلته ووټونه راوړي دي.
خو حکومتي چارواکي بیا دا تور نه مني او وای چې هر کس چې چیر اوسېږي انتخاباتي کمیسون ته دی ورسي او خپل نوم دی په همغه وخت د استوګنې په ځای کې ثبت کړي. د اسرایل خوا په دویم ورځ هم پر غزه داسې هوایي بمباري شوې ده چې په تیر شاوخوا یو کال کې تر ټولو خونړۍ ګڼل کیږي. فلسطیني سرچینې وایي چې په دې دوه ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. پر دې سربېره چې مصر د منځګړیتوب هڅې کوي خو فلسطین تر سلو زیات غندي ورتغولي چې د اسرایل په جنوب کې پر لویو ښارونو پریوتي او یو اسرایلي وګړی په جدي توګه ټپي کړی دی. امریکا د دې راکټي برید غندنه کړې ده او دا یو ډیر بدکار بللی دی. خو عربي ټولنې بیا د اسرایل خوا بمباری په ټول وژنه تعبیر کړی ده. د خبرونو پای
اردوونکو خبرونه مد مشالې دی نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه غړې کې بووري.
د پیښور په بډبیره کې بمی چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. په کندهار کې بهرني سرتیري ملکی وګړي وجلې دي. د قبایلی سیمې په باړه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته کې یو شمېر وګړو ته مرګ جوړه اړولې ده.
پرون مو دې ډېر سال دلته کې تیر شول ډېرې توپې او ماټور ګولې په کورونو باندې هومره پرېوتلې او په خلکو باندې ډېر خوف او حراس خور شو.
د خیبر پختونخوا په کورمه کې له سبا څخه د پولیو کمپین پیلېږي.
په هر یو کمپین کې هر ماشوم ته هر ځل ویکسین ورکو میلاو شي چې څوک پاتې نشي.
او افغان امنیتي چارواکي وایي د کندهار ولایت ګورک ولسوالۍ له وسلوالو اخیستي.
طالب پردی نه ده، موږ د دې افغانستان خلک دي. خو خطا شوي د بل ولاس تر لوېدلي. شخصا په ما باندې دونه تاریخ نه تمامېدو. داسې فکر کاوه چې ګورک له ما چې پاکستان نیولی.
د دې تر څنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې ډیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو هم په خبرونو کې واردل چې له پیښور سره نږدې د بډبیرې د ماماخیلو په سیمه کې د یوې جنازې تر مانځه وروسته چاودنه شوې چې تر دې دمه 14 تنه پکې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د معلومولو لپاره د مهال د مشالې ډیو خبریال خالد خان موږ سره د پیښې د ځینې د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان ستړي مشي او د پیښې وروستي حال راکړئ.
ډېره مننه څنګه چې تاسو زه دا ساعت د پېښور په لیډرین هسپتال کې ولاړ یم. چېرته چې دغه بډبیره ماماخېله سیمه کې دا پېښه شوې ده. په جنازې لمونځ نه وروسته بمي چاودنه شوې ده او د سترګو لیدونکي حال دغه زخمیان او بیا چارواکي وو چې دا ځان مرګي برید. په دغه برید کې 14 کسان د هسپتال د چارواکو تر مخه وشوي دي او دغه شان یو دیر تپیان دی او دا ویل کیږي چې په دې تپیانو کې د پنځو حالت ډېر نازک دی او زه به تاسو ته دا هم وایم چې کوم زخمیان ریډینګ هسپتال ته راوړل شي. د اتوار ورځ وه ډاکټران ډېر نو خو بیا هم ریډینګ هسپتال چونکې د پېښور بلکې د خیبر پښتونخوا د ټولو لوی هسپتال او دغه شان پیښو ټول مریضان او ټول
خالد خان کدار ته وای چې دا پیخه څو وخت او څرنګه رامنځته شوه او دغه رنګ دا هم ویل کیږي چې په دې کې د خیبر پختونخوا لوی لوی چارواکي هم وو په دغه ځای کې او کدا هم راته وای چې دا جنازه چې رچا وه دا د کوم تن وه
جی بالکل مونږ چې کله د کلي خلکو سره خبرې وکړې په هسپتال دننه هغې وایي چې د مومن خان د دغه ځای اوسېدونکي دي د هغه کور والا جنازه وه او ډېر خلک په جنازه کې موجود وو او دغه شان د خیبر پختونخوا د اسمبلی ډیپټي سپیکر خوشدل خان چې د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق لري او دغلته د دې ترخذرو خلاف کې د امن کمیټیانې جوړې کړې دي او د دې مشري کوي هغوی په دغه جنازه کې ګډون وکړو چې څنګه د جنازې لمونځ ختم شو او د جنازې نه خلک لاړل خوشدل خان هم لاړو او د هغې نه سمدستي پس دغه چودنه وشوه او دوی بیا دا هم ویلي دي چې د کله چې چاودنه وشوه او خلک دغه زخمیانو او دغه روچتور نو په دې کې اوازونه وشو چې بل خودکش هم کېدونکي دي نو د دې په وینا دغه زخمیان د ډېر وخته پورې دغلته پراته وو خو چېنه تاسو پوښتنه وکړه دغه جنازې مونځ شو دا یولس بجې وو او دغه د بډبیره سیمه چې دا سړک سره خوا کې جنازګاه ده او د هغې نه سمدستي وروستو دغه پېښه شوې ده زیات زخمیان او کوم مړونه چې دي هغه هم د دغه سیمې سره تعلق لري ځایي خلک دي.
خالد خان که دا راته ووایي چې د پېښې پړه خو چا تر دې دمه برغاړه نه ده اخیستې
نو اسلام داسې کېږي چې لکه د بډبېره سیمه چې ده د متنو سیمه چې ده د کاخیلو سیمه دلته مخکې هم په جنازګاه باندې هم دغسې بریدونه شوي دي ډېر زیات مرګ جوړې پکې شوي دي څنګه چې ما وویل چې د بډبېرو کې متنو کې اکاخیلو کې دا د فرنټیر جن یا د اف آر پېښور سره نږدې پرتې سیمې دي دې سره بیا دره ده قبالي سیمه نیمه قبالي سیمه چې ده او د هلته وسلوال طالبان چې دي د هغوی په ضد دغه امن لښکرې جوړې شوي دي د دې تر منځه دغه جنګونه کېږي په یو بل باندې بریدونه هم کېږي او که مونږ وګورو نو په تېرو څو ورځو کې دغسې د کواټ اډه کې هم دغسې پېښه شوې وه د هغې نه وروسته بیا په بلې دغه سیمه په کواټو باندې څو مسمه دغه سیمه کېږي نو د ډېرو پېښو پس چې دغه وسلوال طالبان په سر اخلي خو چونکې دا د جنازې د مونځ نه پس شوې ده نو بیا د دې له اوسه پورې چاپړه نه ده اخېستې زه به تاسو ته دا مهمه چې خوشدل خان هم په لیډلینګ هسپتال کې دا ساعت موجود دی هغه د ډاکترانو د وینا تر مخه هغه خو زخمي نه دی خو هغه ډېر زخمیان ځان سره وړی دي نو دغه یو وجه کېدی شي چې دا خلک د طالبانو خلاف روچت شوي دي او دوی چې څومره خلکو سره مونږ خبرې وکړې نو دوی دا وایي چې دا مومن خان د چا زنانه چې په حق رسېدلې وه د چا چې جنازه وه د دې نه چا سره دښمني وه او نه دغه چې د وسلوالو خلاف د دوی مزاحمت کړو خو چونکې په دغه جنازه کې دا ویل کېږي چې خوشدل خان هم او د امن لښکر نور مشران هم وو نو دا ګمان کېږي چې د دې نښه د دېیت لري هدف دغه لوکپوی چارواکي
ډیر ډیر مننه خالد خان او دا موږ سره د مشاله ډیو خبريال چې د کم بمی چاودنه شوې ده د پېښور د بډبېری د ماماخېلو په سیمه کې د یوې جنازې تر منځ وروسته چې پکې تر دې دمه دیالس تنه وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو یو بل خبر هم د موږ سره چې تاسو به په خبرونو کې هم اوریدلې وي چې د افغانستان په کندهار کې یو بهراني سرتیری وروسته له هغې نیول شوی چې پر افغان ولسي وګړو یې ډزې کړې دي او هغوی ته یې مرګ جوبله اړولې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم نه اخلو. شاه سکیم دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. شاه سکیم ستړي مشي او د پیښې وروستی حال راکړئ. شاه سکیم تاسو ما आवाज اوریدئ؟ زه فکر کوم چې دوی ټلیفون کې ستونزه ده. سید شاه سکیم که تاسو د خپل ځین لګ اخوا شي نو کېدای شي تاسو आवाज موږ ته په سمه توګه راشي. زما आवाज درځي؟ من به هڅه کوم چې د سید شاه سکیم سره د مشال ډیو خبريال چې دغه پیښه پړه موږ ته حاله کی دوی سره به خبرې کوو. خو من به هڅه کوم چې دوی سره یو بیا خبرې وکړو. اوس یو ریپورټر د خیبر پختونخوا د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر په باړه کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ نښتې شوې دي. د پاکستان د پوځ عامو اړیکو دفتر د وژل شو وسلوالو شمېر 9 ښایي چې آزادو سرچینو یې پخلی نه دی کړی. په اړه یې نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د پوځ د اطلاعاتو ادارې یا ISPR یو چارواکي خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د خالی په ورځ د خیبر جنسي د باډې تحصیل په علمګودر سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده. نوموړي په دې نښتو کې د یو کم څلوېښت وسلوالو د وژلو دعوه وکړه او ویې ویل چې د دوی د یو لفټننټ وجیه الله په ګډون پکې څلور سرتیر وژل شوی دی او اوه سرتیری پکې جوبل دی. خو د پوځي چارواکو د دغو داوو د آزادو سرچینو نه کوم تصدیق نه دی شوی او نه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه باندې څه ویلي دي. دوی زیاته کړه چې د دغو عملیاتو په مهال د وسلوالو په پټنځایونو باندې د هلیکاپټرو نه هم شیلنګ کړی دی او توپخانه هم پکې استعمال کړې ده. بلخوا د باډې ځایي اوسیدونکي او پولیټیکل انتظامي سرچینې وایي چې د دغو نښتو په مهال د باډې پاکاخیل سپاه او علمګودر سیمو کې په یو شمېر کورونو باندې مارټر ګولۍ هم راپریوتې چې په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ ولسي وګړي ووژل شول او یو شمېر پکې جوبل شول. دوی وایي چې دې مارټر ګولو یو پېټرول پمپ، پولیټ ریفارم او څو کارخانو ته هم زیان اړولی دی. په باډه سیمه کې د دغو نښتو په حق لباندې یو ځایي اوسیدونکی مشال ریډیو ته وایي:
زمانو شامل جان دی نو پرون مو دی ډیر سات حالا دل ته کی تیر شو چې په باندې کې کوم سرچ اپریشن شروع و. د لمګر په مقام باندې باندې چې بیا د مټر او د توپې او د زونه کې ده چې ډیره توپې او مټر ګولې په کورونو باندې عمره پرې او تل او په خلکو باندې ډیر خوف او هراس پورت شو چې په هغه کې مو شمان زخمي شول او زرانه په کې هم زخمي شول او ډیر په کې مړه هم شول او ډیر زیات تاوان شو
یا د دیوی چې د خیبر جنسی په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او باډې سیمې د خلکو په وینا اوس هم پکې ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلي پراته دي او په زرګونه کورنیو ترې نورو خوندي سیمو او جلوزو کیمپ ته خپلې کډې هم ویستلې دي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې یا PDMA د وینا تر مخې اوسه پورې په جلوزو کیمپ کې د باډې سیمې خوښه 14,000 کورنۍ رجستر شوې دي او 10,000 کورنۍ بورته نور هم راځي. باډه پیښور خار سره لګېدلې د خیبر جنسي برخه ده، چرته چې د نورو وسلوالو ډلو نه علاوه لشکر اسلام وسلواله ډله هم زیاته فعاله ده چې مشري منګل باغ کوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
اردن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. اوس هم یو بل رپورت لرو. د پاکستان په بلوچستان کې خلک وايي په نوې اوټر لیستونو کې بيخي زیاتې تروتنې دي او د خلکو نومونه د هغوی د اوسېدو پر ځای په بلې لري سیمه کې درج کړل شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دا کار حکومتي او انتخاباتي چارواکو قصدن کړی دی، خو حکومتي چارواکي بیا دا خبره نه مني او وايي هر کس چې چیرې اوسي انتخاباتي کمیسون ته دی ورشي او خپل ووټ دی په همغه وخت د استوګنې په ځای کې درج کړي. په اړه نور تفصیل د نیاز مساخل په دې رپورت کې اورو.
د الیکشن کمیشن بلوچستان یو چارواکی اسسټنټ الیکشن کمشنر محمد شاهد وایي چې د نادرا د تیروتنې له وجې داسې سوي، خو د ده په وینا حل یې بیا هم اسانه دی. شناختی کارڈ دو ادرسونه وي، یو عارضي او یو مستقل یا همیشنۍ. نو نادرا دا سکړي چې د ځینې خلکو عارضي ادرس باندې د ده ووټ او معلومات درج کړي، پر پاخه یا همیشنۍ ادرسونو یې دغه کار کړی چې له وجې دغه ستونزه رامخته سوې. اوس د ستونزې حل دا دی چې چرته دغه خلک استوګنه لري هلته دې زموږ ضلعي الیکشن کمیشنر دفتر ته ورسي، هلته به دوی یو څلورم نمبر فارم ډک کړي او ورته ودی شایي چې زما ووټ دغه ادرس ته واړوي، نو هم پر هغه ځای به ستونزه ورهواره سي. د پښتون ملتپال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر عثمان کاکړ بیا په دې نظر دی چې دا تیروتنه نه ده بلکې په قصد دا عمل سوی.
یو شورن عمل سوی دی دا الیکشن کمیشن و تنادرا دا زین ارکارانو لخواز افسرانو لخواز تب بلکل ایران سی دا کوچزا پا زرگونو ووتونه لار رایزا دا لورلائی بوریزا لکلاسیفلازا لپشینزا دا چول وری بی شفکری دی دوکی تا پا لورلائی که بیا یو وزیر دی دا آغا بیاد ود ری اونین کنسل بی دا لورلائی نور وطنه بی حالت را وری نی پا چمن که یو وزیر دی دا آغا سکم یونین کنسل دی حالت وطنه را وری نی دا صبحی الیکشن کمیشنر سدی جمالی صاحب دا پی سماباد بی قرار ناستی دا دومر این موقع بانی دا دومر غیر زمواری
یاد دیوی د تیری فروری میاستی پر نوستمی نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن د ووټرز لیستونو لګولو اعلان وکړی او ورسره یو اس ام اس سرویس هم خلاص کړی د کوم للارې چې کله خلکو خپل نمونه معلوم کړل نو څرګنده سوه چې یو شمیر خلک په خپلو ځایي سیمو کې نه بلکې په لرې لرې سیمو کې درج کړل سوي. نیاز مسخیل، مشال راډیو، کوټه.
اوردونکو څنګه تاسو ته موږ وختي هم ویل چې د افغانستان په کندهار کې یو امریکایي سرتیری تر هغې وروسته نیول شوی دی چې پر افغان ولسي وګړو یې ډزې کړې دي او هغوی ته یې مرګ جوبله اوړولې ده. په دې اړه نور تفصیل اخلو د مشال ریډیو خبریال حمید مومن نه د وختي د په کابل کې د مشال ریډیو د بیرو مشر دی. د هغوی سره خبرې کوو. حمید مومن صاحب، ستړي مشي او د پیښې حال راکړئ.
ډېره مننه. لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، ایساف ځواکونو د یوې اعلامې په خپرولو سره دا پیښه تایید کړې ده او ویلې ده چې دوی یو امریکایي عسکر چې په عامو خلکو باندې په ډزه کړې وه هغه د نیولی دی. خو د کندهار ولایت له چارواکو سره چې موږ کومه خبرې کړې دي، دوی په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر تر اوولسو پورې ښیي او وایي چې تېره شپه په دریو بجو باندې د پنجوایي ولسوالۍ په دوو کلو کې چې یو ګړندی نومېږي او بل الکوزه، په دې کې دغه پیښه رامنځته شوې ده. خو د پیښې د سرنګوالي په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي چې آیا بهرنیو ځواکونو په دغه سیمو کې عملیات کول او که کومه بله پېښه رامنځته شوې ده. خو دوی ویلي دي چې اوس لپاره د دوی یو پلاوی سیمې ته تللی دی او د پېښې په اړه باندې تحقیقات کوي. له بل لورې عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې بهرنیو ځواکونو په دغه پوځي کاروایۍ کې چې نویت نه څرګندېږي چې په څه ډول سره ترسره شوې ده، د پنځلسو زیات ملکي وګړي له خپلو کورونو څخه راویستي دي او بیا یې په ډزې کړې دي. ایساف ځواکونو اعلامې ته چې تاسو اشاره وکړه، په هغه کې یوازې د یو سرتیر د نیول کېدو خبره شوې ده چې د هغې څخه پوښتنې روانې دي. خو د پېښې نویت ته که وکتل شي، دا په دوو جلا جلا کلو کې دا پېښه رامنځته شوې ده. نو له دې داسې ښکاري چې په دې پېښه کې یوازې یو سرتیر به ښکېل نه وي، بلکې د دوی شمېر به زیات وي. او د کندهار چارواکو هم تر اوسه پورې دا نه ده تایید کړی چې دا پېښه د یو سرتیر لخوا رامنځته شوې وي. هغوی وایي چې په دې ثبت باندې که هر کله چې د دوی څېړنې بشپړې شوې او تحقیقات د دوی بشپړ شول، نو بیا به د مرګ جوبلې په اړه باندې دقیق ارقام وړاندې کړي او همدارس په دې پېښه کې څومره بهرني عسکر ښکېل وو د هغو په ارتباط باندې به هم معلومات وړاندې کړي. بله صاحب،
ډېره ډېره مننه ستاسو نه حمید مومن صاحب. موږ سره د کابل د بیورو چې کوم مشر دی د مشال ریډیو، د هغوی سره موږ خبرې کولې. تاسو اوریدل چې د افغانستان په کندهار کې یو امریکایي سرتیری تر هغې وروسته نیول شوی دی چې پر افغان ولسي وګړو یې ډزې کړې دي.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
د پاکستان پر پوځ او استخباراتي ادارو تورونه دي چې په 1990 کال کې یې د یو سیاسي ګوند پر ضد په انتخاباتو کې سیاستوالو ته پیسې ورکړې وې. اوس پوښتنه دا ده چې دا کار خو اوسه دوه لسیزې مخکې شوی وو، اوس څه صورتحال دی؟ او دویمه پوښتنه دا ده چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د آی ایس آی پر ضد د اصغر خان د معاملې به څه نتیجې مخته راشي؟ د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په اداریا کې راغلی دی که څه هم په کال 1990 کې د پاکستان د استخباراتي ادارې او پوځ لخوا سیاستوالو ته د پیپلز پارټۍ پر ضد په انتخاباتو کې د کورونو روپو ورکولو کلونه موده تیر شو، خو د دې باوجود اوس هم د دغه فعل په اړه خبرې کیږي او د دې ناوړه کار یادګیرنه کوي چې څرنګه جمهوریت پورې خندا شوې وه. خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې کومو ادارو دا کار کړی و، د هغوی په رویه کې څه بدلون راغلی او که نه. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر تلت مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د پارلمان او عدلیې د پیاوړتیا له کبله اوس په سیاست کې د هیواد د پوځ او استخباراتي ادارو رول کم شوی دی.
اور ایک حد تک فوج جو ہے اس کا اثر جو ہوتا تھا اور جس طریقے سے
وہ پالیسیز بھی بناتے تھے ان میں اب بہت تبدیلی آ رہی ہے.
تیرو وختونو کې د پوز چې په سیاست باندې کوم اثراتو پاغې کې لوی کمی راغلی. پوز به مخکې پالیسی جوړولې خو اوس چې پارلمان او عدلیه تر سرحده پیاوړي شوي نو ورسره لوی بدلون راغلی. دې کې شک نشته چې پوز یو مضبوطه اداره ده او نه یوازې په دفاعي مسلو کې بلکې په سیاست کې هم رول شته، خو تر ډېره حده په کې کمی راغلی.
کوئی شک نه کې ابھی بھی فوج جو ہے وہ ایک بہت مضبوط ادارہ ہے دفاعی معاملات میں، بلکہ سیاست میں بھی اس کا ایک رول ہے، لیکن بہت حد تک کم ہو گیا ہے.
کارپو تلت مسود وائی دا پاکستان دا پوز او استخباراتی ادارو پر رویہ کے دا بدلون دراتلو یو شمیر وجی دی. لومبئی دا چے پا تیر وقتونو کے دا پاکستان اولس کلا هم دا پوزی حکمرانانو نا ندی مطمئن شوی. دا غرنگ دا نموڑی پا خبرہ پا تیر وقتونو کے دا پاکستان سیاسی جماعتونو دا پوزی ڈکٹیٹرانو ملاتڑ کرے، خو اوس دا ہغوی پا رویو کے هم بدلون راغلے دے.
پہلے تو پی ایم این اور پی 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 دونوں فوج سے فائدہ اٹھاتے تھے.
پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون دواړو سیاسي ګوندونو بالا پوز څخه ګټه پورته کولې، او کله چې به کوم یو ګوند په حکومت کې نو نو د پوز په مرسته به حکومت وړانګولو. خو اوس هغه رنګ حالات نه دي، هر څه په مکمل توګه بدل شوی دي. د دې تر څنګه پوز ته په خپل هم دا احساس شوی کچې هغه په سیاست کې برخه اخلي نو ملک کې به حالات نور هم خراب شي.
فوج کی قیادت کو خود بھی اس کا علم ہے، اگر وہ سیاست میں حصہ لیں گے تو ملک کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی.
دا پاکستان پر سپریم کورٹ کے دا آئی ایس آئی فرزد دا اصغر خان پر کیس کے دا فوج او آئی ایس آئی پخوانی مشرانو جنرل مرزا اسلم بیگ او اسد دورانی دوانو خپل بیانونا جمع کړي، او دا رنگ دوانو دا منلی چې په 1990 کال کې دوی هغه وخت د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان په وینا ځنې سیاستوالو ته د پیپلز پارټي پر ضد په انتخاباتو کې پیسې ورکړې وې. خو اوس پښتانه دا راپورته کیږي چې د اصغر خان لخوا په سپریم کورټ کې د آی ایس آی پر ضد د دې کیس سره به څه نتیجې رامخته شي. کله چې موږ دا پښتانه د پاکستان د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور په وړاندې کېښوده، نو هغه ویل
دے نتیجہ کو نو بنی کو دا بھائی آئی ایس آئی والے سپریم کورٹ دا میری شیٹ فوج یا آئی ایس آئی دا کارنر ہے چاہی دے الیکشن کے مداخلت کی اور دا خپل خوښ خلق ته کامیاب کړي. دا خو په کار دی چې دا دې ووایي، دا د خلکو حق دی چې د هغې څوک خوښ دی هغه ته دې ووټ ورکړي.
د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر ترد مسود وایي که څه هم په پاکستان کې د پارلمان او عدلي پیاوړتیا سره د دغه هیواد په سیاست کې د پوز رول کم شوی، خو د نوموړي په خبره د دې باوجود اوس هم په سیاست باندې د پوز څه نه څه اغېز شته دی.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
اردن کول سبب په قبایلی سیمې کورمه کې د ګوزن یا د پولیو ناروغۍ د مخنیوي څاڅکو ورکولو کمپین پیلېږي. په دې موضوع د مشال ریډیو خبریال د کورمې له یو ډاکټر محمد منیب سره مرکه کړې ده چې د پولیو رنز مخنیوي پروګرام چارواکي دی. د مرکې په پیل کې یې ترې پوښتنه کړې چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي څومره مهم دي.
دا مرض چې دی دا ټوله دنیا کې ختم شوی دی، صرف او صرف په دنیا کې درې ملکونه دي سپاتې دي چې په هغه کې دا مرض دی، چې دا هغه کې یو پاکستان دی، یو افغانستان دی، او بل نایجیریا ده. بیا نایجیریا او افغانستان چې راولي په هغه کوم دا کیسونه کم شوي دي، هغه هم تقریبا کنټرول کړی دی، خو د ټولو نه غټ ټغه زمونږ پاکستان دی. او په پاکستان کې بیا خاص کر د پښتنو سیمه لکه فاټا کې د ټولو نه سیوا دی، بلوچستان کې هغه ځایونه کم ځای کې پښتانه اوسي، په سند کې کراچۍ کې کم ځای کې پښتانه دي، هغه ځای کې دا مرض دی. او چې تر څو پورې د وایرس سرکولیشن یا د وایرس دا حرکت هر ماشوم ته مو ویکسین نه وي رسولي، نو دا حرکت نه ختمیږي. نو د دې وجې نه دا ډېره ضروري ده چې هر ماشوم ته هر ځل دوه قطرې ورسي، نو دغه جراثیم به موږ کنټرول کړو او د ملک نه به دا مرض ختم
کړو. ډاکټر صاحب، دا ته وایي چې دغه کم مرض تاسو یاد کو پولیو، دا چې دی یو نبل ترغي
دا وایرس د یو ماشوم نه 200 تا، بلکې د یو سټډي مطابق دره چې 2000 کسانو ته دا منتقلیږي. نو د دې وجې نه چې یو سنگل کیس هم زمونږ راشي، یو ځای کې چې یو کیس ناغه ته موږ دا وبا ده او خوريږي په ست طریقه سره، د موږ ورته زمونږ په ډاکټرۍ ژبه کې اورل فیکل روټس ورته وایو، ډکو میچازو کې دا جراثیم وي، او د ډکو میچازو نه دا جراثیم د خوراکي شیانو ته ورسي او هغه د چا خولې ته لاړ شي.
د لپاره چې احتیاطي تدابیر کول پکار دي،
نو د ټول ناول خو چې ماشوم پیدا شي دا هغه د ټیکو کورس مکمل شي. دویم، په هر یو کمپین کې هر ماشوم ته هر ځل ویکسین ورکو میلاو شي چې څوک پاتې نشي. دریم د صفای خیال وساتل شي. د صفای خیال په دې دغه باندې چې د خوراک نه مخکې باقاعده په صابانه باندې لاسوینځل، د حاجت نه وروسته لاسوینځل، د خوراک مواد یا خوراکي شیونه چې دي هغه په صحیح طریقه سره وینځل، او د ټولو نه زیات اهم سیزو په کورونو کې لیټرین جوړول چې مطلب ډکې متیازي چې وي هغه ډایرکټ بهر ته انوایرمنټ کې نه ایکسپوز کیږي خو بلکې هغه ګټر ته ځي.
ډاکټر صاحب درته وایي چې دا علاقه چې دا څومره خطرناک ده، په دې کې څومره پولیو کې څونه راغلي دي، په دې سره خبرې وکړي.
اصل کې کورم ایجنسی چې دا په دې کې سنٹرل کورم کې زموږ سره په 2011 کې صرف یو کیس شوی دی چې هغه په پاټو کلی کې مرغان په دغه کې شوی دی.
تاسو د ډاکټر منیب سره د پولیو د ناروغي د مخنیوي په اړه باندې خبرې اورېدلې او اوس هم بوریوالو سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې د هغوی نه خبرونه واورو او په پښتونخوا کې یو نیمه بجه شوی.
پېښور سره نږدې د بډبيري د مماخيلو په سیمه کې د وی جنازي ترمنځ وروسته 14 سوي چې تر دې د مديار لستانه پکې وژل سوي دي. د افغانستان په کندهار کې امریکایي سرتیري تر هغه وروسته نیول سوي دي چې پر افغان ولسی وګړو یې ډزې کړي او هغه ته مرګ جوړ لاړولې ده. په خبر ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نشټو په ترڅ کې د پاکستاني پوز د یو لیفټیننټ په ګډون څلور امنیتي عسكر وژل سوي دي. د ګونتنامو په زندان کې بند 15 لوړپوړي طالبان قطر ته د انتقال پر وړاندې سلاسو دي او د بلوچستان صوبې خلکو وای د انتخاباتو کمیسون د خلکو نمونه د هغوی د وسیدو د سیمو پر ځای په نور سیمو کې درج کړي دي.
خبرونه مو د مشالټیو نو اوریدل چې بریوال کاکړ وړاندې کول. اوریدونکو پروستي نیمای کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه او د غرنګ د باختر ستوري پروګرام هم لرو. خو ځو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنور رسپانو کمی ادارې خبرې کړي. دغه اداریو مهم ټکی د ریاض مساخیل نورو.
د جنگ رسپانه اداري وایي چې یو طرف ته د ډرون حمله د لاسه خلک وجلی کیږي، نو بل طرف ته په سکیورټي فورسز بریدونه کیږي. دغه شانتي ورځو کې قبایلی ملک هم وجل شو، خو تر اوسه حکومت د حالاتو ته په سنجیدګۍ سره پام نه دی کړی. اداري زیاتوي چې یو طرف ته سکولونه او پلونه د ترهګرو د لاسه ورانیږي، نو بل طرف ته سیاسي او مذهبي مشران هم د دوینه نه دی خلاص. اخر څه وجه ده چې حکومت د دې ترهګرو مخه نشینی وي؟ اداري زیاتوي چې کله د نیټو سپلای او درول شوی و، د هغې وروسته د سوه تپارا ډرون بریدونو کې هم کمی راغلی وو، خو د رستیو کې یو وار بیا ډرون بریدونه زیات شوی دي. اداري اخره کلی کې چې د دې ټولو پیښونه دا خبره سرګندېږي چې په دې ملک کې ترهګر د پورا طاقت سره شتون لري او حکومت صرف د زبانی خبرو د لار اولس لا تسلی ورکوي، حالانکه د اولس د مالو سر حفاظت د ریاست ذمہواری وي او کو دوی دا نشي پوره کولای، نو د خلکو زړونو کې به نفرت او خفګان ارومرو پیدا کیږي. ورسپانه آج خپل اداري کلی کې چې پاکستان د سویټزرلند او نورو غربي ملکونو خاوره د پاکستان پاکستان په ضد استعمال دو باندې سخت احتجاج کړی دی او ویلي دی چې د بلوچستان مسله د پاکستان کورنۍ معاملې ده او په سیاسي توګه د دې د حل کولو کوشش روان دی. ورسپانه لیکي چې یو خوا حکومت وایي چې د بلوچستان د مسلې د مستقل حل لپاره کوششونه روان دي، او بل طرف ته فوز دا بیان ورکوي چې بلوچستان کې هیڅ قسمه پوځي اپریشن نه کیږي. خو څو ورځې وړاندې په مطبوعاتو کې د جماعت اسلامي مشر منور حسن لخوا یو خبر خپور شوی و چې د بلوچستان په ډیره بوکټي سیمه کې اپریشن شروع کړی شوی دی او سیمه کرفیو لګول شوی ده. ورسپانه لیکي چې فوز تا په ډیره بوکټي کې د اپریشن کولو څه ضرورت ورپېښ شو، او په دې حق لا تر اوسه حکومت هم څه وضاحت نه دی ورکړی، او هم دغه وجه ده چې د بلوچستان د ولس خفګان ورځ په ورځ زیاتیږي. ورسپانه اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم د بلوچستان په مسله د ټولګوندیز غونډې رابللو خبره کړې ده، او دې حواله سره د جوړ کړې شوې کمیټې فرض جوړیږي چې هغوی زر تر زره سیاسي مشرواله سره تماس ونیسي او د کانفرنس نیټه وټاکي چې دا شان د بلوچستان د مسلې مستقل حل په سلام مشورې سره رويستي شي. او دغه رنگ د پیښور نخبریدونکو د اردو ژبې ورسپانې مشرق خپل اداریه کې د مردان د سیمې شیخ ملتون د خلکو ستونزې په ګوته کړي دي، او لیکي چې دغه ځای خلک د امن او امان د خراب صورتحال د لاسه تنگ دي، او سیمه کې د غلاګانو شکو او تختولو پیښې دومره زیاتې شوې دي چې خلک خپل کورونو کې یریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
برطانوی ورځپاڼې ګارډین په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر ویلي د 1990 کال په انتخاباتو کې پیپلز ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره د دې هیواد په اوس پیسې کارولې دي. هلته د انډیپینډنټ په نوم برطانوي ورځپاڼه د ناټو قمندانانو لخلي لیکي افغان ولس مشر حامد کرزي د شپې د عملیاتو درولو په غوښتنه د وسلوالو طالبانو پر ضد د مهمو عملیاتو مخه نیولې ده. بوریوال کاکړ د دوه مقالو مهم ټکي تاسو ته دراوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی د دې پر منلو مجبور کړل شوی دی چې ګواکې د پوز میلیونونه ډالر د دې لپاره کارول شوی وو چې په 1990 کې پر انتخاباتو اغیز ولري. ورځپاڼه لیکي ښکارېده چې اسد دورانی د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې ویلو پر وخت شرمېدی چې د هغه په خبره په 1990 کې د بینظیر بټو د پیپلز ګوند و حکومت ته د ماتې ورکولو لپاره د هغه وخت د پوز مشر میرزا اسلم بیگ لخوا د تامر سوی وو چې په ګوندونو او سیاستوالو کې په میلیونونه ډالر وویشي. د ورځپاڼې په لیکنه د پنځشنبه په ورځ د یونس حبیب په نامه د بینک یو لری کړل شوی افسر ادعا وکړه چې د هغه وخت ولسمشر غلام اساک خان ورته ویلو چې 340 میلیونه روپۍ دی پر دې پلان خرڅ کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې د جاسوسي ادارې ISI له دې ورکړې څخه ګټه پورته کوونکي سیاستوال اوس هم د بنسټپال نواز شریف په ګډون د پاکستان په سیاست کې فعال دي چې وروسته انتخابات هم وګټل. ورځپاڼه پر مخ لیکي چې دا شرمونکي معلومات په داسې وخت کې په ډاګه سو چې پاکستان د احمد شجاع پاشا پر ځای لیفټننټ جنرال ظهیر الاسلام د خپلې جاسوسي ادارې مشر وټاکي چې د روانې میاشتې په اوږدو کې به دنده سنبال کړي. د ورځپاڼې په لیکنه واشنگټن به د ISI د نوي ټاکل شوی مشر لیفټننټ جنرال ظهیر الاسلام پس منظر له نږدې څاري، هغه ځکه چې واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې دا نظر لري چې د ISI استازي په افغانستان کې له طالب یاغیانو سره مرسته کوي. بل پلو انډیپندنت ورځپاڼه بیا په خپل مقاله کې لیکي چې د تیرې سه شنبه په ورځ په افغانستان کې ناوخته په یو داسې ځای کې چې فکر کې دی سپاکړل شوی وو یوې زورورې چاودنې دا وشودله چې طالبان تر اوسه پورې سامانونه ترلاسه کوي او د برید کولو نوبت لري. د ورځپاڼې په لیکنه یو پلو په داسې وخت کې چې نړیوال مرستندوی او جنگي ځواکونه له افغانستان څخه وځي داسې بریدونه د حالاتو نازکوالی په ډاګه کوي، او بل پلو د نیټو د قمندانانو په خبره افغان ولسمشر حامد کرزي د شپې د عملیاتو د درولو په غوښتنه د وسلوالو طالبانو پر ضد د مهمو عملیاتو مخه نیولې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی غوښتنه کوي چې یو خودي د شپې عملیات ودرول سي او بل دي ټول بندیان د افغانستان قانوني صلاحيت ته وسپارل سي. خو د نړیوالو ځواکونو کمانډانان ادعا کوي چې د شپې د عملیاتو درول نه یوازې د وسلوال طالبانو پر ضد د عملیاتو مخه نیسي، بلکې د هغوی په خبره د هغو هڅو په مخ کې هم خنډونه جوړوي چې له مخې د چاودونکو موادو د شخولو پر وخت وسلوال طالبان نیول کیږي.
دا د مشال ریډیو همکار بوریوال کاکړ چې تاسو یې د نړیوالو ورځپاڼو مخالی وړاندې کولې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
افغان امنیتی چارواکي وایي د کندهار وروستۍ ولسوالۍ یې هم د پراخو چڼیزو عملیاتو په پایله کې له وسلوالو څخه نیولې. دا مهال یې واک له دوی سره دی. د چارواکو په خبره په دغه ولسوالۍ کې به ډېر د بیا رغونې کارونه پیل کړي. په کندهار کې زموږ همکار سید ساسکیم په دې اړه نور حال درکوي.
د کندهار په لیرې پرته ولسوالۍ غورک کې هم تیره ورځ له شپږو کالو وروسته د افغانستان ملي بیرغ ورپیده. چارواکي وایي یاد ولسوالۍ د هغو پراخو پوځي عملیاتو په پایله کې له وسلوالو څخه نیولې ده چې نږدې دوه نیمې میاشتې وړاندې د میانشین د نیولو د پاره پیل کړي وو. د چارواکي په خبره له دې سره د کندهار ولس واړه ولسوالۍ د وسلوالو له ګوتو ووتی او واک یې وسله دوی سره دی. د افغانستان د سرحدونو وزیر او په جنوب کې د دولت نظامي مسؤل اسدالله خالد وایي چې ډېر ژر به په غورک ولسوالۍ کې د بیا رغونې او ښې حکومتدارۍ دپاره هڅې وکړي. دی وایي دا مهال د کندهار هیڅ داسې کومه سیمه نه ده پاتې چې بشپړ واک دی یا د دوی له وسلوالو مخالفینو سره وي.
نن موږ په دې وتوانېدو چې هغه اخري نه ولسوالۍ چې د موږ شتون پکې نه و لادی دښمن تر ولکې لاندې و، یعنی د غورک ولسوالۍ د کندهار په ولایت کې. هغه هم نن الحمدلله 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 سي فعال سو، او د تاسو وینې چې د افغانستان ملي بیرغ کې پر پېدوی نور کندهار کې داسې ځای نه ده پاته چې هغه مکمل د دښمن تر کنټرول لاندې.
خالد وای غورک ولسوالۍ شپږ کاله وړاندې هغه مهال د دولت له واکه ووته چې دی پخپله د کندهار والي و، او د دغې ولسوالۍ سقوط د خپل ژوند تر ټولو ترخه خاطره بولي.
د غورک سقوط او د غورک د ولسوالۍ و طالبانو ته لاسلوېدل دا مې د ژوند هغه بده خاطره. طالب پردی نه ده، د موږ د دې افغانستان خلک دي، خو خطا سوي د بل ولاس تر لوېدلي. شخصا په ما باندې دونه تاریخ نه تمامېدو، ولې ما داسې فکر کاوه چې غورک له ما چې پاکستان نیولی چې موږ نه یو، یعنی د افغانستان حکومت دلته نشته. دا په دې معنی چې د پاکستان عیسای دلته حکومت کوي. دا وډیره سخت را باندې تمامېده.
د خبره کده سیمې خلک ورسره مرسته وکړي، او د پولیسو او اردو دپاره ځوانان ورکړي، نو ډېر ژر به دغې ولسوالۍ ته د بیا رغونې د چارو دپاره تکړه کار کوونکي راولېږي. د کندهار امنیه قمندان جنرال رازق وایي چې د غورک ولسوالۍ د امنیتي چارو د سنبالولو دپاره یې ګڼ شمېر پولیس روزلي او دغې ولسوالۍ ته یې لېږي. د خبره د غورک په کلیو کې د امنیت د ټینګېدو په موخه ورته د 200 تنو سیمه ییزو پولیسو تشکیل هم ورکړل شوی دی چې دغه ولسوالۍ اوسېدونکي به یې ورکوي.
او د غورک پولیس تر ډېره تعلیم تربیه هم سوي دي، نور هم تعلیم تربیه لاندې دي. 200 محلي پولیس د دغه ولس په واک کې ورکړو چې دوی خپل ځوانان د محلي پولیسو په لیک کې داخل کړي، نو بیا دې کولی شي چې د غورک ولسوالۍ امنیت دې په خپله وساتي، او انشاءالله د دولت د وردوی ملي پولیس او ملي امنیت دا به ټوله د دې سره کومک کوي. د دې به یې
رازق زیاتوي چې له غورک څخه خاکریز او میوند ولسوالۍ ته تللې لارې لا اوس هم د ماینونو خطر لري، خو د دوی ځواکونه اخته دي چې ډېر ژر به یې خلاص کړي. د خبره د غورک په عملیاتو کې د ماین په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان شوي، خو نور مرګ ژوبله ورته نه ده اوښتي. د سیمې څو تنه اوسېدونکي وایي موږ حاضر یو چې دولت ته د امنیت د ساتلو دپاره ظلمې ورکړو، خو وایي لومړی د دولت د بهرنیانو له لورې د دوی په کورونو د شپې لخوا د چاپو لوېدل ودروي، او پر ځای د ملي اردو ته دنده وسپاري چې د ورځې لخوا د دوی په سیمو کې پلټنې وکړي.
ټاپو سمور سخت پزاب، حتی دغه پزاب یو چې د برایي تیاری رالی د زموږ کوشنیان پر نیمه شپه باندې د زموږ کوشنی مؤمنان را کښېنستل پر ځای یو باندې ناست و چې دغه پزاب و چې ول مال خوب نه راځي، ما در نږدې که مور ته نه بغاری ولی، ما ته بغاری ولی. دا سخت پزاب ملي اردو هر مشکل چې موږ سره لري در وځي موږ ورسره حل کوو.
وزګر د معنا د خارجانو صیب صدقه کې نفرت کې نه دی، پښتون وسه خلاص څوک نفرت نه کوي. د ملي وردو سبا سکونو عربیا خپل خلک دی ملي.
غورک له روزګان او هلمند سره د کندهار پر پوله لری پرته ولسوالۍ د چشپک کله وړاندې سقوط کړی وو، او تر تیری ورځې پورې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وو. شاوخوا دوی نیم میاشتې وړاندې غورک ته سیرمه میانشین ولسوالۍ هم چې له تیرو شپږو کالو پکې د طالبانو واک چلېده د دولت لاس ته ورغلې وه. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com.
مشال رادیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com.
اوس هم ور رسیدلې ده د ادبی پروګرام د باختر ستوري اوردونکو. د نن ورځې په باختر ستوري پروګرام کې به د یو ځوان شاعر په اړه، د یو ځوان شاعر د خبرې شوی نوې شاعری په اړه شاعران سوی، دا به هم وري. د دې تر څنګه دا به هم وري چې ریډیو کلمه د ادب په پرمختګ کې څه رول لوبوي، او دغه رنګ په خیبر پختونخوا کې کلچر فورم په نامه چې کومه ادبي ټولنه ده هغه په دغه صوبه کې د ادبي پرمختګ لپاره څه هلې ځلې کوي. دا پروګرام هر اونۍ ستاسو لپاره زمنګ همکار عبدالرزاق برق چمتو کوي.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبدالرزاق برق د دې خپرونې د وړاندې کولو د پاره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د دې اونۍ په خپرونه کې به اول د ضلع ثوابی د یو ځوان شاعر د نوې خپرې سوي شعري ټولګې په اړه شاعران او لیکوالان درته وژغوو. بیا به د خیبر پښتونخوا د قلم نګارانو دا خبره درته واورو چې په لومړي ځل د لیکوالانو له اړخه ریډیو کالم لیکل کول پښتو ادب او د پښتو ژبې په غوړېدو کې څه کردار ادا کولای شي. د خبرونې په پای کې به په خیبر پښتونخوا صوبه کې د کلچر جرنلست فورم له اړخه په صوبه کې د ثقافت او پښتو ژبې د پنکارانو د خیر ښېګړې دپاره څه هلې ځلې کوي. درنو اوریدونکو د ضلع ثوابی د کډی د کلی استوګن فاروق نواز فاروق اغه ځوان شاعر دی چې په دې اوسنی وخت کې د نوې دویمه د پښتو ژبې شعري ټولګه د ستړي ارمانونو په نوم راوتلې. دغه کتاب چې یو سل اته څلوېښت مخونه لري د کتاب په ټایټل خزان وهلي ونی او سارا ښکاری او لوړ نوم ستړي ارمانونو په سور او سپین رنګ کې لیک شوی. په ستړي ارمانونو کتاب کی څلور دیرش غزلی پنځوش ایکوګانی او پنځلس نظمونه پکې راغلي. د فاروق نواز فاروق د دې څخه وړاندې په اردو ژبه یو بل شعري ټولګه د خفا سارا او خفاسترګې په نوم چاپ شوې وه. د د په کتاب تر اوسه په پېښور او ثوابی کې دوی د مخکتنی غونډې جوړې شوې او هم دغسې د پېښور د پښتو ژبې په یو ورځپاڼه کې د یو لیکوال په قلم د د په کتاب لیکنه شوې. د کتاب لیکوال امدا اوس په لاهور کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. دا چې د فاروق نواز فاروق په نوي شعري کتاب کې څه قسم شعرونه راغلي په دې اړه په ثوابی کې یو لیکوال مولانا شاه فیصل حقانی داسې راته وویل.
فاروق نواز متعلق خو دا خبره وکړم چې دا په کتاب کې تاسو چې کوم نه کنه شروع شي نو اوس به کې احمد بن ناط او رومانی شعری په کې دا تاریخ په کوم بیانېږي د پښتو د معاشري هغه نقشه په کوم ځای کې راځي کې چې زمونږ د ماشومان د لیبر چایل چې کمی کوي په دې باندې هغه په کې بعض وخت خبره کوي چې را کوم ماشوم سره زبښتنې د غواړم هغه سره د کتاب لیدل غواړم نو دا په لاس کې استیلنی دي او هغه مزدوري کوي مهنت کوي څنګه په شاعرۍ کې درد هم بیا پروت دی معاشري دا زری زری وجود دا تکلیف دی سیزونه چې کوم نه پاره کې باقاعده موږ تاسو ته او خلواز یو یو په ګوتې دی دغه هو د په شهرې خاص خبره چې کوم دی او هغه رومانس طرف ته چې کوم نه د فاروق شهري ډیر زیات متوجه لږي ځکه هغه یو هایکو کې وایي چې د په خبر کوشي او ځان پاتې شو چرته کې بم چرته ګرمېټ او ټیکنالوژي دا هایکو دی یو الو هغه چې باقاعده نه د خیبر پښتونخوا پورونه نقشه به دغه اخته شي لکه دی باندې کوم حالات راغلي.
په پېښور کې یو ځوان او شاعر محمد اسرار اتل د فاروق نواز فاروق د شاعري او د کتاب پاکله وویل چې د په خبره فاروق نواز فاروق هغه شاعر دی چې د شاعري کښه نه ده نو بیا د چا څخه کم هم نه ده.
فاروق نواز روس نه دی پاتې دغه په شاعري کې کوم څه فني او ټکنیکی خبره ضروري ده د وخت په دوه سره ورته مشي او د موجود اثر د زلمي خصوص اثر یې کومه په خپل ځان کې غرمه چې هغه مخکې نه دي دروس پاتې نه ده د وختونو سم روان دي چې هغه د دې سیمې د حالاتو نه هیڅ څه نشي پاتې او بیا یو خبره کومه هغه شاعران هغه لیکوالان چې هغه د دې سیمې نه اوس د تفریته او دوه حالاتو کې ژوند کوي اوی دغه زور دومره په شدت سره نه کې محسوسولای شي. مسافر خپل خاورې د پښتنې خاورې نه بیرته یو لیکوال او حساس انسان محسوسوي. نو دغه سیمې حالات د فاروق نواز په شاعرۍ کې ډېر په شدت سره زیات په ځای په ډېر نه دي ځکه شته چې هغه د دې وطن نه لرې دی او کله چې په پردي وطن کې په پردۍ خاوره کې د وطن د خرابو حالاتو احساس په سړي سره نو هغه لفظونه ډېر پرچېږي دغه پر دې دې ټول حالت هم دغه په کوي کې شته. دا امن
د دې کتاب د لیکوال او د دې شعري ټولګې د اصل مالک فاروق نواز فاروق څخه چې پښتنه وسوه چې ستاسو په شاعري باندې د اردو ژبې اثرات ولې پراته دي نو د په جواب کې داسې وویل.
دې دوران کې چې کوم دینو زمو شاعري شروع شو اصل کې شاعرۍ ابتدا په اردو ژبه کې شروع وه نو دی وجہ دا غنم چی د اردو رجحان طرف سلام ته کیږي دا غونو
د فاروق نواز. فاروق د شاعری په اړه په سیمه کې دا ویل کیږي چې د په شاعری کې د مطالعه د نشټوالي له وجې شعر پوخ نه دی. په دغه سلسله کې د جواب په ډول وو
ان شاء الله اصل کې دا خو زما یو ډېر کوشش ته زور تلا پورا شاعری نو ما زما یو معمولی غونډه کې د پښتو د جېبې د مینی یو وړه غونډه کې مجموعه ده او ان شاء الله نور کار په دې باندې شروع دی او وخت سره او چې څومره وخت تیریږي نو دا هنر او فن او شاعری پالش کیږي. زه هیله لرم چې ان شاء الله نن پرستا دینا خلی کراږي.
پتمنو اوریدونکو په دې اوسنی وختونو کې د خیبر پښتونخوا او د کابل دوه مشور لیکوالانو په لومړي ځل په پښتو ژبه کې په یو نړیواله ویبپاڼه کې د ریډیو کالم په نامه کالمونه لیکل پیل کړي. که څه هم دغه کالمونه په کابل او خیبر پښتونخوا کې د شته ستونزو په بېلابېلو موضوعګانو لیکل کیږي خو د دغه کالمونو د لیکلو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې نورو کالم کارانو د دې نوې تجربې هرکلی کړی او وی ویل چې د دې کالمونو د لیکلو څخه پښتو ژبه نور پرمختګ وکړي. دا چې د نوې تجربې نوې کالمونه د پښتو ژبې او پښتو ادب په غوړېدو کې څومره کردار ادا کولی سي او د دې کالمونو د لارې به لوستونکي د پښتو ژبې سره څنګه بلد سي په دې اړه د پېښور مشهور کالم نگار نورالبشر نوید چې په خپل په پښتو ژبه ریډیو کالم لیکي داسی راته وویل
او یو چې د کی هر کله داسی لار کیږي کله پرنٹ او الکترونیک دوه میډیا تر کو داسی لار کیږي نو هغه سره جبا نور فرق یې مو می خلکو تر شي او نن سبا چې کوم نه پښتو په جهانی سطح باندې خلک لولي هم خلک ګوري هم او زما دا وایم چې لکه د نور جو خلک لګیا دی او پښتو ځکه نه د دینه د اندازې لګی چې په پښتو کې خپل قوت او خپل زور شته او پښتو خپل ځان په خلکو منلې دی په جهانی سطح باندې. اول خبره ده پښتون تیز یې زموږ خپل ژبه ده یا په ژبه کې اظهار دی او په اظهار کې چې کوم نه پښتون دی نو هغه که سیاست دی که ادب دی که صحافت دی که کلتور دی که د خلکو او د ولسونو مسلې دی که د خاوره د قانونو مسلې دی که د لر او بر د ولسونو مسلې دی که د ټولې دنیا د انسان مسله ده خو د لیکوال په حیثیت باندې هغه د هر چا مشني
په پېښور کې یو بل کالم لیکونکی فیروز خان صادق وویل چې هر کله یو تخلیق کیږي نو د په خبره د اغا ضرور یو پایدا رسیږي.
نو خبره داسې ده چې هر تخلیق چې کیږي هغه یو خپل افادیت لري اهمیت لري. د پښتو کالمونه چې هغه په تعداد له سره کم دي خو چې اوس موږ دغې هغه معیار ته ګورو یا کوم رفتار باندې دا روان دي کوم لیکوال دې طرف ته متوجه کېږي نو هغې نه دا هیله کېدای شي چې د پښتو ادب پښتو صحافت او د پښتو کلتور ته ډېره زیاته فایده رسوي او بیا خاص کر چې دا په نړیواله کچه باندې مخې ته راشي نو ټوله نړۍ خبرېږي په دنیا کونج کونج کې چې کوم پښتانه پراته دی هغه د خپل ژبې د اهمیت نه خبرېږي د خپل لیکوال د احساسات نه خبرېږي او چې دا د شخصیت خپل وکی په دې میدان کې نو یقینا چې ډېر زیاته ګټه به ترلاسه شي او ډېر زیاته فایده به حاصل شي او تاسو دا هم پته چې د نن پښتني منطقې کوم صورت حال دی نو ټولې نړۍ سترګې په دغه طرف لګېدلې او هغه غواړي چې د دغه خلکو احساسات د دغه خلکو د حالت نه خبر شي او دغه د لپاره قلم او یا کالم چې کوم دی دا ډیره ښه ذریعه ده. ما په خپل ډیر زیات اهمیت دی او باید دا کار خصوصا کله وړاندې شي خاص کر چې کله دې منطقه کې دغه صورتحال داسې کړکېچن شو نو هغه وخت کې د دې کار پیل پکارو.
په پېښور کې کالم نگار ارپان الله خان چې په فیسبوک باندې کالمونه لیکي وویل چې اوس د ریډیو کالم یو ضرورت جوړ شوی.
کالم نگاری خو داسې څنګه د نوم نه ښکارېږي چې دا ستنه ده که نه نو د یو کام په بیدارولو کې د هغې په ذهني پرمختګ کې او شعور کې د کالم نگارۍ چې کوم څومره څومره د ابلاغ ذریعې دي نن سبا ریډیو په نظر کې د ډش انټینا او د اخبار او د نور سيزونو نم ډېر پکوان دي. دا خبره پرته د سسک نه ده چې د ریډیو کالم نګاری نن سبا ضرورت ته ورته او کالم نګار کولی شي چې د یو سنگر نه نه بلکې د درو سنگر نه د خپل کار خدمت په موثق انټرنیټ کې دا څومره مخکې لاړه زما په نظر چې دا کالم نګاری راشي نو دا به نور هم ډېر زیاته په منډه کې چې کوم د نړیوالو ادبیات دي او چې کوم کرنټ افیر و مونږ ته وایو حالات حاضر دي نو په دې کې به زموږ ژبه د نورو ژبو سره انشاءالله چې سیاله شي استفاده ترې کول پکار دي.
قدرمنو اوریدونکو په خیبر پښتونخوا صوبه کې کلچر جرنالیسټ فورم د خبريالانو یو داسې ټولنه ده چې په دغه صوبه کې د پښتو ژبې د فلمونو د فنکارانو او سندرغاړو د ژوند په اړه غونډې جوړوي. دغه ټولنې په صوبه کې د فنکارانو او سندرغاړو د خیر ښېګړې د لپاره یو لړ کارونه هم کړي. دا چې تر اوسه تاسو د کوم فنکارانو په حق له څه قسم کارونه او څرنګه پروګرامونه کړي په دې اړه په پېښور کې د کلچر جرنالیسټ فورم مشر احتشام الحق تورو داسې راته وویل.
د کلچر جرنالیسټ فورم نن د دوه کاله مخکې په معرضي وجود کې راغلی دی او د دې بیسک ایم چې کوم دی نو د پتوبه کې د ثقافت د فرو او د تحفظ او د مندانو د فلا ببو والے سرکار کل لی منگا چیسنگا پدے صوبہ کے دا سیلاب راہ ہیں اور انگے منگا جسنگا متاثر شو دا سیلاب ننو آگے فنکاران سر منگا ہر کس ممرستاو کا دینا پر منگا دا صوبے مختلف فنکارانو آوالے سر جسو دا کخار خدمو ہوئے تیرا بیا تبسم چی آگا وفاد چون آگے تا ہم منگا حکومت بانے دو روڑو آگے تر ہم مالی مدد شوڈا سے دیا نسیم خان دا پختو فلموں نو ڈائریکٹرو هغه والے سره موږ په هغه یاد کې پروګرام وکړو. دا د پښتو لیجنډ اداکار بدر منیر حوالے سره یو ډېر لوی ګرین ایونت چې هغه د صوبې او د پښتو فلمونو په تاریخ په حوالے سره په لومړي ځل باندې دونه یو ګرین ایونت هغه شو.
لا د سخه چې پښتنه وسوه چې په را روانو وختونو کې په خبر پښتونخوا صوبه کې د نورو د څه قسم پروګرامونو د کولو څه پلان لري نو د ده جواب په دې ډول وو.
منګا ورکو دا یو خبر مخکې ته حکومت ته منګا وتاه چې په دې صوبه کې څومره ښه د هنرمندان دي چې خاص کر چې هغوی د هنر والے سره او د پښتو د ژبې ثقافت ډېر خدمت کړی دی چې د هغوی اوږدې وخت ډېر خراب حالت کې دی نو د هغوی هر قسمه مدد وکړی شي نو په دې حوالے سره موږ حکومت ته د معشوق سلطان اکبر حسین احمد ګل او تحصیل خان حوالے سره دیر هر قسمه هیلپ وکړی شي نو حکومت زمونږ د دې حوالے سره خالص ځلې وکړي او په راتلونکي وخت کې زمونږ دا پروګرام دی چې خاص کر د ټی وی حوالے سره ممتاز علی شاه ته او دل لوی نوم دی د نو شبا ماشو سلطان او د دنبانو د حوالے سره هم پلان کوو چې پروګرام وکړو او بیا خاص کر پښتو فلمونو بل یو نوموړی نوم آصف خان نو دا زمونږ په پلان کې دی چې د حوالے سره مو مختلف پروګرامات کړو. منګا په دې مکه هم لګیا و چې د پښتو د ثقافت او اړخ د پښتو یو مګزین روبا شو هغه حوالے سره هم خپل ځای کار هغه ته په دې حوالے سره باکره یو ریسرچ کړی چې ثقافت موږ صرف میوزیک پورې مختص کړی دی خو منګا د ثقافت اړخ ثقافت وایي د زندګۍ نه چې پرې پیدا تر موږ پورې ټول لایف ثقافت ته موږ به حوالے سره کار کوو او منګا ډېر ډېر د فاټا چې څومره لکم په هنرمندان دي هغه تر بهتري هغه حوالے سره هم موږ لګیا یو چې هلته هم ثقافت حوالے تکاو شي او هلته ډېر درد ضرورت دی.
د احتشام الحق تورو څخه چې مې پښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې د ترګري له وجې د پښتو و ثقافت ته په کومو څانګو کې څه قسم تاوان رسېدلی نو ده په جواب کې دا خبرې وکړې.
نو زما په خیال کې ثقافت څومره نقصان رسېدلی خاص کر زما د ثقافت په بیا والے پروګرام کې د موږ دروان او هغه د ټیوریزم د وجې ډېر زیات متاثر شوی او د موږ جرګې دا ټول د ثقافت یې دي نو هغه ډېر زیات متاثر شوی دی خو ورو ورو په بیا والے سره هم موږ لګیو تیار دا او یا زمونږ څه کوم جرګې څه څه هم څه دې په حاله حوالے سره هم موږ لګیو کارونه کوو چې دا بیا په خپل هغه دې ته په خپل ناسو طریقې شکل کې واپس راشي.
کا قدرمنو اوریدونکو د خبرونه چې مشال ریډیو درته وړاندې کړه اوس پېته ورسېده. د خدای پامان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه قمر ګل یم. د مشال رادیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.